السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ولسم روژه مو په خیر. د ازادي راډیو د یو ساعت سهارنی خبری مجلې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سېشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په استازولۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیلا منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مودا پوره کړله. د دې نفس دوی ولګل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوی. دا هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هاخوا منیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې د دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. د دې بندیانو دقیق شمېر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یولس هیوادونو له ویشکلونو کشرو لوبډلې په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه چې دا ټورنمنټ به د روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوڅ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبه مشهورو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوي. په بیان کې راغلی چې ګلزار امام د بلوڅانو د ملي پوځ پرون د یو غیر قانوني وسله وال ډلې مؤسس دی. د بلوڅ بیلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان د پوځ د اداو په اړه خبرګون نه دی خدلی. خو د 2022 کال په نوومبر کې د بلوڅ د ملت پال پوځ پرون د رسنیو ته یو بیان واسو چې په هغه کې ویلي وو ګلزار امام له تریتم کې دروسه د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI په بند کړي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولې ده. په مسکو کې د وال سټریټ جورنال رسپانی خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه نیول شوی وو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې یو خبريال په توګه کار کوي. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره بیا ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار مخته وړی دی. مانانه چترو سره سره یاست تو ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو خلخوا د ملګرو ملتونو ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي. خو د طالبانو دا بندیز څومره دوام کولای شي؟
کله چې د یو څلور څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دا پریکړې به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک لیوي بلې ستونزې سر ټکوي.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، بناغه کور کې کوي دی، هغه ته کوي دی، هغه ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په بام کې لري چې ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه او سهار مو په خیر. د اروپאי ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز پوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وخت چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخ کې د امریکا په ګډون نور لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وختونه کړی ده. بورل دا خبرداري هم ورکړي چې طالبان د اروپאי ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو خای دا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شوزو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپאי شورا د عامه اړیکو څنګ خپور کړ، شغلی بورل د اروپאי ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو پاستازولي ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلای دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د شوزو په نشه کول ودروي. له طالبانو وغوښتل چې خپل پریکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د شوزو ګډون مهمه بوله. د دې وزارت مرستيال ویان ویدان پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې شزي د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولې سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدل کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورونایو او نړیوالو غیر حکومتي ټولونو د شیزنه کارکونکو دندې تربلې خبرتیا پوری وزنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. خو له دې څو ورځې وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او شیزنه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنې د وروسته د شوزو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیزي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپای ټولنې بشری مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو شای دوی د افغانستان لپاره پر خپل پلانونو بیا غور وکړي.
اور دل مچې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نور لویدیځو هیوادونو هم ورته وختنه کړي. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې سرګندورو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتی پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده. او دوهم ضرورت په اساس دغه پوسټونه یا د خزینه کارکون کې نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچیر د خیریه مؤسساتو یا د دې مؤسساتو خدماتو ته موږ تاسو وګورو دا د ډيري په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدماتو ورته وړاندې کوي او په کلیو باندې کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کې شي د خدمات په خښه کوم سره وړاندې کی
هلمن صاحب ملګرو ملتونو تر اوسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په تیر سباندی یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی د س کوم خطر تاسو ویني چې ملګری ملتونه دی مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړی
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلی ډول سره هیڅ کله باندې نکړي که چیرې موږ په خو دورې ته فکر وکړو د طالبانو په خو دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو نو که چیرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر زیق شي زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه غونډي هوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګر ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او د غیظ څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکي افغانستان کې کورونه په مخ بیایي چې د غیظ او د عملیاتي لحاظ به ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکې یما هیلمندو چې لحمد تکل سره په دې خبري کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او ترخوا به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا څلور سو اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا ات سو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وای پاکي وبنلری او د چاري لسوز سره مخ کړي نو دوی په خبره له پخوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو اوبو چې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاکي وبنلري سیمه کې خلک وایي لویان او ماشومان یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګارو پسې ګرځي چې اوبو لري جزئیات په دې راپور کې واوري
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سندونو ترڅنګ پروت دی لتیری څمودی په څاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچی شوي چې ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی څاګانی او وستل شوي خو د سم کار نه کول او د اوبو کچې ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی د اسدآباد یو تن اوسیدونکو زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی د کور کې کوي او دا کور کې کوي دی اغل ته کوي دا ټول کویان چې دا وچ پراته دي
زئی اوسیدونکو به اوس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدره ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورن کور کې مو بس دوبه به مشکل وو دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې وانان له دوبه ډیر سخت مشکل دي
تاسو د مازیګر ساحوی نه چې دا ساحل ډیره ګرمه ده چړې دې ګډې دي چې دا ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې دا وبد لر ساحونه راوړي تاسو
په یقین باندې ورسیږي چې داخله څونه مشکلات سره دي ځای اوسیدونکو له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یا د ستونزه هوار کړي په کونړ کې بیا طالب چارواکي وای بلابیل عمرستندوی ادارو ورته داډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څخلو پاک او بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته ویل
سرچو مو سیسا مونږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې مونږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې دی ون خار ولاقې ته به وبور کوي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمون مظلوم ملت د پاره موږ خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د زمکې لاندې اوبو سطح ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستاني پوځ وايي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. حقوا څارونکي وايي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپل پورونو لکبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطی اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتی کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پاوز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتی کمیټې د بیان لمخه په بیګانه غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخوي او په نتیجه کې به د هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. د 200 میلیون وګړو لرونکي پاکستان په ورستیو څو میاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دی. د حمله په خاص ډول ورسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکل دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پیښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړۍ حمله وه. د بریټ لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو و وژل. خاغلی شریف دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه راوبلل چې د او متحدانو یې د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید پر روانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې دننه رایه واخیستې او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د خاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وځنډوي. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې. خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیري نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې څو کال په زیاته کچه غنم کرل شوی. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ څو کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 9000 هکتار ازمکه غنم کرل شوی چې دا ټکل لمخي به 300 هزار ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې کروندګر وایي روسي وروختنوې د حاصلاتو زیاتوالی تهیلي زیاتې کړې دي.
د غنمو د کښتونو لپاره د جوړو څاګانو دا وب د مریض بریښنا په وسیله راپورته کیږي. دا مان د کندهار هغه ولسوالي د چي زیات غنم پکښ کرل سوي او د کیفیت له لحاظه زیات شهرت لري. د دې ولسوالي یو سیدونکې لالي پر خپل ځمکه د نور کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او سره برانونو هیلمن کړي چې حاصلات به هم زیات وي.
بارانونو خوښ وره دای مهربان دي نور کوم وسه نو مخه 40 متر یا دا شاوخوا او 30 متر دا رقم دي ان شاء الله دا کار پر کار کوي
د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله بیا مخکې پر خپل ځمکه کوکنار کرل، خو سږ کال غنم کرلی او هیله مند دی چې زیات حاصلات به ترلاسه کړي. خیر الله د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سری په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
تر مخه چې تاریخ کرل کېده اوس په معنا دا نور شان ډېر کرل کېږي نه دی راک چې دی معنا آرام نه دی چې هغه بوټي ورته شو بنګو معنا هغه اوس ورکه سو اوس هغه نسته نه دی دا نور اوس دغه شتو نه دی دغه کرو معنا دا هغه مشه دی کوردو معنا کوردونو خو تر مخه ورور چې په څلور زر اوس په څلور زر کال دا دی یو اته پارسل نو اوس دا غوښتنه زموږ روش معنا نه کې اڅانه کې دا څه دی او مرسته یو چې دا واجه سې خوارو غریب دلی ستنه دي معنا دا هغه کښ کرونده ته ناسي او کدا نسره ورسېږي نو نو دې خپل په لافانه سکله.
کندهار کې سږ کال د غنمو کرنه د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوې. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوي او د اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري. د نوموړي په وینا په دې غنمو کې للمي نه دي شامل، خو که چیرې په کافي اندازه ورښتنه وسي نو للمي غنم به هم ښه حاصل ورکړي او د غنمو د حاصلاتو کچه به تر اټکل شوي اندازې 10% نور هم لوړ سي.
د زیات اندازه د تیر کال په نسبت غنم کرل شوي دي چې تیر کال کې د 6000 حدود د شاوخوا 1 هکتار کې غنم کرل کېدل. سږ کال زموږ د معلوماتو اټکل له مخې 90,000 په حدود د شاوخوا 1 هکتار کې غنم کرل شوي دي چې د تیر په پرتله 10% زیاتوالی شي. د اټکل له مخې موږ را روان کال کې د آبی غنمو سره 300,000 څخه بالا اټکل د غنمو لرو چې موږ به لا حاصل لاسته راوړو او که چیرې په راتلونکي کې بارانونه ولرو للمي غنم هم دومره اندازه ان شاء الله اټکل لرو چې وبسي.
کندهار د افغانستان د نورو جنوبي ولایتونو په ډول یو مهال د تریاکو د تولید لوی مرکز وو، خو د تیر یو نیم کال راهیسې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکیلي بندیز لګولی. ډنډ، دامان، جړی، شولی کوټ، پنجبایی، میوند او ارغستان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د کوکنارو پر ځای سږ کال د غنمو حاصلات کړي. بزګران وایي تر هغو چې دوی ته د بدیل کښت زمینه نوي برابره سوې د غنمو حاصلات یې اړتیا نسي پوره کولی. کندهار کې اوس مهال د یو من یا 4.5 کیلو غنمو بیه له 1.5 څخه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي چې تر ټولو با کیفیت یې د کندهار دامانی غنم دي.
کرونده یا د کرنې لپاره د ځمکې وروسته تر ټولو مهم فاکتور اوبه دي. که څه هم په کندهار کې د غنمو کر زیات شوی، خو افغانستان کې بیا د ځمکې لاندې د اوبو د کچې له ټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کرنیز ځمکه خړوبوي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یوه لویه ستونزه بولي، خو وایي د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته پکې د اوبو د پیدا کولو امکانات شته. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې متازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
دروځات ولسوالۍ کې دا دوه کاله درې کاله کېږي چې یو عمومي وچکالي غوندې ده چې هغه سي بارانونه وو.
عبیدالله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باندې ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاسو کې کاریزونه یو روان یو همدار کوم سیا د غرو او د واورو په شي يم زیاتې په دې هغه وخت کې فصله درې فصله څنګه سړی اوستري
او اوس څنګه درې فصله اخیستلې سي په کال کې
اوس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د دې زمګ شته چې هغه په دوه ونه رسي یو فصله دو کې
روداتو ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې دو بيدله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوي دي. عبیدالله وایي لږ څه بډایه بزګرو ځان ته ژور کوهي استلی او ځمکې پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځینې نور بیا په پیسو خپلو ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزګر درته وایم چې هر څه کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم ګرد وچ دی.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دای وایي د کاریزونو د وچوالي لکبالې لاس جره بزمکه شاړه پراته ده. نور احمد وایي د خپل ځمکه همداسې خراب لري او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا جوړ کوهیانی کیندلی.
نو زمون ځکه خو پاتې موږ داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل د سی او شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ځره بزګر به زه تقریبا د لاس جری په تراس تن تم د کلرم خو د وچکالی لامل شاره پرته ده چې بارانونو شی نسته وچکالی ده همداسې پرته ده نو بس وبه نسته چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وایي واشیر کې هم د دوی لسیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پورې په خواشه او خوا څلوېخت کاریزونه بهیدل خو اوس یې ډېر وچ دي. نوموړی وایي په خواه پر ځمکه کوکنار کرل او د بزګرۍ عاید ښه و خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړې چې وایي سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخه د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغه سروي پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړی ده. هغه مهال په سروي کې ویل شوی و چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویاندي اختر محمد نصرت د ارقامو لور کړې پراته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوې دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کیناسترو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوې او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او مودي ساګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شتا کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوې دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوي چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره لکومي وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت پدې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپل راوباس یا همدغه ډېر موثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خو درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي ترڅو د باران د اوبو د زیرمه کول بلې ځمکې ته چاسپ ته لارې چارې موندلې ښه وسیله یې دا وشوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي ترڅو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبیږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیرو څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبید الله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرم شي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
دغه ولسوالۍ ته چې د غرونو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو سطح سره جګېږي او یوازې د اوبو سطح نه شي د خواشه
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
نو مخکې له دې چې د اوبو له لاه کمښت سره مخ شي او تر خواه مو کرنیز ځمکې خدای مکړه په داسې شکل شي چې للمې پاتې شي د اوبو د جمع کېدو په سیستم او لارو چارو باندې غور وکي او ترخوای داسې سیستمونه جوړ کړي چې وشي کولای او بزیر مکری او ترخوای د زمکی لاندې کومې چې اوبدي د هغه سطح را پورې شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به ور وګرځو د مهمو خبرونو.